السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یو بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلې لاند خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وای په اسانه کې د جولای په 20مه د سی 15 جمعې او ځانګړي غونډې پر مهال دی ټول شموله متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې شوې د دې غونډې د دوه ونیو تیر دوه وروسته د قزاقستان قرغزستان تاجکستان ترکمنستان ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپلوي پاڼه خبره کړې لیکل شوې ونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې له طرحه غړي څخه پاک وي د خوځو او جنو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی وشي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په دې هم خبرې شوې چې د افغانستان خاوره نه باید د تاوتریخوالي افراطیت په طرحه غړي د تمویل یا هم صادرولو لپاره وکارول شي د سی 15 جمعیو اعلامیه کې سولې او ثبات د افغانستان د رسیدو لپاره د خوځو او جنو مذهبي او قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو ترمنځ د خپل هیواد راتلونکي او مشارکت په اړه د سیاسي ډیالوګ د اهمیت یادونه شوې او د یوې داسې ټول شموله پروسی اړتیاي مهمه بلل شي د نورو شیانو ترڅنګ د حساب ورکونکو او نمایشي حکومتي ادارو په جوړولو تمرکز کوي د اعلامیه داسې مال خبريږي چې طالبانو حکومت تل بیا ادعا کوي چې افغانستان خاوره د نورو پر ضد لکارول خوندې ده او تر خوای د دوی حکومت هم همه شموله ده د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ادعا کوي چې د جمعې په شپه په کابل کې 15 طالب وسوال وژل او دونو ریټه بیان کړي دي د جبهې په یو اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په دریمه حوزه کې د پولیسو خلسي سره د طالبانو پر بوستي برید کړي او شاوخوا 15 دقیقې جګړه ورسره کړي د طالبانو وایندویانو د دې خبر تر خپرېدو د ازادي رادیو د پښتون په دې اړه د ازادي رادیو پښتون ته جواب نه دی ورکړي د افغانستان د پخوانی لوی درستیز او دفاع وزیر جنرال یاسین زیا په مشرۍ د خپلواکۍ جبهه د طالبانو پر ضد وسوالو ډرو ته چې د ځنی بریدونو مسولیت په غاړه اخلي د طالبانو حکومت وايي د دوی دارالفتا بهر ته د جهاد په نوم د جنگیالیو لیګل منع کړی دا خبر زبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته یو بیان کې کړی دا مخکې ځنې یو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی او چې ګنې طالبانو مشر مولا حبت الله په پاکستان کې جګړه ناجایزه بلل او د هیواد د جهاد لپاره د جنگیالیو تک منع کړی مجاهد ویلي چې مولا حبت الله په دې اړه کوم فرمان نه دی ورکړی بلکې په دې اړه د دوی د حکومت دارالفتا پریکړه کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وايي د خپلو نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د خوځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي دی پروګرام پر په یو ټوټ کې لیکلي چې د خوځو لپاره د ګندلو ماشینونه جوړوي او په دې برخه کې ورسره مرسته کوي څول دې لارې خپل کورنۍ ته ویل کړي په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام وایي وحید الله امانی ازادي رادیو ته ویل چې د خوړو نړیوال پروګرام پر اتم کې شپږ میاشتو کې یو میلیارډ ډالر مرسته ته اړتیا لري چې د شمې په درشل کې لاړو کسانو سره مرسته وکړي د ملګرو ملتونو لخوا د خبرو شوې شمیرو لمخې په افغانستان کې داړو کسانو شمیر له 2 میلیونه څخه وختره او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به د 4 سمبر صدر اعظم معرفي شي هغه د خبره د جمعې پر ورځ خبريالانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړی دا شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوي د لیک په جواب کې چې د 4 سمبر حکومت په جوړولو ټینګار کړی ویلی چې د تر اتو ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس د بیړنه د پکار شریف ویلی ک په دریو ورځو کې 4 سمبر صدر اعظم معرفي نه کړی شي نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس پکاري دای شي مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو او وړاندې خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري په افغانستان کې له وګړو دی وچکالې د خلکو شکایت
زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلې ده اکثره باغونه او درختي مو وچې شوې دي
د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د اوشمیر غړو لخوا د فوټبال د نړیوال فدراسیون ته یو لیک په دې لیک کې د فوټبال نړیوال فدراسیون غوښتل شوی چې د افغانستان د خوځو د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني تر دوه کلونو کې له رسنیو او خبريالانو سره د طالبانو چال چلن ته هم کتنه کوو
د خسینه خبريالانو مشکلات له دې هم زیات دي تقریبا 50% خسینه خبريالانو دند له لاس ورکړي ده
یو شمېر نور مهم موضوعات به هم خبر شي ملتي امریکا
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کلیوی خو افغانان له اقتصادي پلوه په خورا بد وضعیت کې دي لبلې خو د ومدار وچکالې د افغانستان بشري نوري لاپس جوړ کړی دی د خړو نړیوال پروګرام اندیښمن دی چې له 15 میلیونو زیات افغانان اکثر کلیوال او بزګر کافي خواړه نه لري او کرنیس فصلونه په مراتب کم شوي دي تفصیل په دې راپور کې واوري
د افغانستان بزګر شکایت لري چې اوس وخت د کال یو فصل هم په سختۍ اخلي او له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د نیمروز د خاشرودی اوسیدونکو او بازګر اسد الله ازادي رډیو ته یو پیغام کې بده اړه ویلي
زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک وب نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختي مو وچشوي دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان کده برمو وسولري نو په ډیر مصرف به یو څه وب پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو
افغانستان د اقليمي بدلونو لقبل د نړۍ په کچه شپږم ځانګاله هیواد بلل کیږي سره لدی چې په دغه هیواد کې اورښتونه ډیر شوي خو لدی چې د اوبو د زیرمې لپاره لازم تاسیسات نشته د ګټې پر ځای خلکو ته تاوان ډیر رسیدلی په ټول افغانستان کې لڅو کلو راییسې وچکالیو کروندګر تر ټولو ډیر ځپلي محمد حنیف الهام چې د زابل د میزان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پر کوي متاسفانه چې وچکالی همدغه سهولتونه همدغه کومې لاسته راوړنې چې دوی په کوم تیرو کلونو کې لاسته راوړې وي هغه ټول د وچکالۍ له امله برباد شوې یا هم په صفر کې ولاړې دي
الهام له حاکمو چارواکو د مرستې غوښتنه کوي وچکالۍ ورسره د بهرنیو مرستو درېدو د افغانستان له شمال تر جنوبه خلک په تیره بیا د کلیوالو سیمو اوسیدونکي چې ژوند په بزګرۍ او بڼوالۍ چلیده اغیزمن کړي د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان شاوخوا 90 میلیونه اوسیدونکي کافي خواړه نه لري او په دې ډله کې میلیونونه کسان هم شته چې له قحطۍ سره مخ دي سره له دې چې وچکالۍ په جنوب او شمال سیوري غوړولې خو رویټرز اژانس وایي د طالبانو د حکومت لخوا په شمال کې د یو 280 کیلومتري کانال کیندنه خایي د شمالي ولایتونو لپاره هیله بخون کوي رویټرز وایي که څه هم د دې پروژې بشپړېدو ته کلونه وخت پاتې خو ورسره ګاونډیو هیوادونو د اوبو د مسیر د غیر عادلانه بدلون په اړه اندېښنې ښودلې دي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د فوتبال په نړیوال فدراسیون غږ کړی چې د افغانستان د خوځو د فوتبال ملي ټیم پر رسمیت وپیژني دغه امریکایي اساسو په اړه فیفا ته رسمي لیک استول دی د افغانستان د خوځو د فوتبال ملي ټیم اکثر غړي دم کړي په استرالیا کې دی فیفا تازه د دې وختنې په اړه سند ویلي خو مخ یې د ورته وختونو په اړه مثبت جواب نه ورکړی سفی الله استانګزی پر راپور لري
د امریکا د کانګرس د فوتبال یا ساکر کمیټې جمهوری پالو او دیموکراتو غړیو له فیفا غوښتي چې په تبعید کې د افغانستان د خزینه او د فوتبال ملي ټیم پر رسمیت وپیژني سو د طالبانو تر کنټرول لاندې د هرې ایساري خزیه او نجلۍ استازیتوب وکړي جمهوری غوښتونکو استازیو دان بیکن او دارین لاهوت او دیموکراتو غړیو کیټی کاستور او ریک لاریسن د جمعې په ورځ فیفا یا د فوتبال د نړیوال فدراسیون مشرتابه ته د افغان خزینه او ملي ټیم په اړه لیک استولی دی په لیک کې د افغان خزو د فوتبال د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو ټینګار سره دوه امریکایي استازو فیفا ته ویلي کدا کار د فوتبال د ښکلي لوبي لپاره نشي کولای الکتر لګدي د هغه پیغام لپاره وکړي چې د نړۍ ګوډ ګوډ خزو اونجونو ته رسوي د 2023 کال اگست رئیس طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی د خزو ملي ټیمونه باندې همدارس طالبانو وروسته په کلبونو او نورو ورزشي مرکزونو کې هم چې پارکونه هم پکې راځي د خزو پر ورزش بندیز لګولای د افغانستان د نجونو د فوتبال ملي ټیم اکثر غړي استرالیا ته انتقال شوي د افغانستان ځینې فوتبالاران همدارس پرتګال انګلستان او فرانسې ته هم تللي دي د امریکا د استازیو جرګې د ساکر یا فوتبال ډلې غړیو داسې وخت د فوتبال نړیوال فدراسیونه د افغان خزینه او د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې چې د ښځو د فوتبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب په پای ته رسیدو دی دا نړیوال جام د خلکو د حضور له اړخه په تاریخ کې بې ساری بلل شوی د افغانستان د فوتبال د ښځو ملي ټیم له افغانستان تر وتلو وروسته خپل لومړۍ لوبه د تیر کال د اپریل په میاشت کې د استرالیا په میلبورن کې له یو محلي ټیم سره وکړه په دې لوبه کې د افغان ټیم کپتان نیلا بویلی ډیره خوشاله ده چې لمیاشتو میاشتو وروسته فوتبال کوي
بسیار به خاطر از مهم بود به خاطر که دوباره ما تونستیم که زیر بیرق افغانستان با لوگوی کسته دوباره بیایم فوتبال بازی کنیم با آمدن طالبا و ای که پس دوباره تیم ما وطن ها به خود مبارزه نمی کنیم بلکه افغان هایی که در افغانستان دختر خانم هایی که مانده برای از اونا ما مبارزه می کنیم تا بفهمن اینجا آمدیم استاپ نشدیم
د فوتبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشرتابه تر دې دمه د امریکا امریکایي استاذیو د لیک پاړه څه جواب نه دی ویلې. تر دې مخکې هم د فیفا له مشرتابه د افغان جنو د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنې شوې وي. فیفا شاوخوا کال مخکې د دې غوښتنو په ځواب ویلي وو د ټیم او غړیو د انتخاب مسأله د یو هیواد کورنۍ چاره ده او فیفا د هیڅ ټیم د رسمیت پیژندلو حق نه لري. د دې ترڅنګ بیا فیفا ژمنه کړې وه چې فوټبال ته د ښځو او سړیو لاسرسی یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې خپل څار ته دوام ورکوي او د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مشرتابه او اړوندو کسانو سره به په نږدې اړیکه کې وي. هغه وخت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی لوبډل مشرې خالده پوپل چې د ښځینه فوټبالرانو د حقونو لپاره مبارزه کوي د فیفا په دې ځواب خواشینی ښودلې وه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اوه
نولس اشاریه اته
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرسیال مولا عبدالغنی برادر د ترکی د بهرنی سوداګری د بورډ مشر وزن یو پانګوالو سره کتلی. مولا برادر له څو ورځو راهیسې په ترکیه کې دی او طالبان د هغه لیدنې راغنده او له لاس سره اړونو ډکې بولي. د مولا برادر په حواله راغلی چې په افغانستان کې د سوداګری او پانګونې دروازې د ټولو بهرنیو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په ویلا مې کې د ملا برادر په حواله راغلي چې حکومت د قانونو، کرنې، برېښنا، زیربنا، صنعت، مخابراتو، سوداګري او نور برخو کې د پانګونې لپاره اسانتیاوي برابروي او له پانګوالو څخه به هر ورځ ملاتړ کوي. ملا عبدالغنی برادر په ترکیه کې د دغه هیواد د بهرنی سوداګري د بورډ له مشر نایل اولپیک سره کتلې دي. په دې غونډه کې د افغانستان او ترکیه د سوداګري د شورا غړیو او یو شمېر سوداګرو هم حضور درلود. ملا عبدالغنی برادر ادعا کړې چې اوس مهال په ټول افغانستان کې امنیت تامین شوی. په دې غونډه کې پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو سربیره د پانګونې په برخه کې د موجوده فرصتونو په اړه هم هر اړخیزې خبرې شوي دي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس چې د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په خپل ایکس شبکه په خوني ټویټر کې خبر کړی راغلی چې د ناستې د ګډون کوونکو شرکتونو استادو چې ډیری په افغانستان کې د پانګونې مخینه او کاري تجربه لري په افغانستان کې له پانګونې سره خپل پوره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د ترکیه د بهرنی سوداګری بورډ یا ډی ای آی کی د ترکیه یو غیر دولتي اداره ده چې په 1915 میلادي کال کې تاسیس شوې او په 1925 هیوادونو کې د پانګونې په بیلابیلو سکتورونو کې تجربه لري. د دغه بورډ مشر نایل اولپیک هم په یو بیان کې خوشی شولې چې ملا برادر او د هغه لملي ټیم سره یې کتلې دي. هغه هیله شولې چې د افغانستان او ترکیه د سوداګری د شورا للارې د دوړې هیوادونو تجارتي اړیکې لا پسې پیاوړې سي. ملا برادر یو ورځ وړاندې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره هم کتلی او د سوداګری سیمه ایز اتصال او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا، د ګډې سوداګری خونې پر جوړېدو، د هوایي دهلیز پر جوړولو، په افغانستان کې د ترکیه پانګوالو د لا زیاتې پانګونې او افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه هم ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت د بیان له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ملا برادر ته د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې د هڅولو په اړه ډاډ ورکړ. که څه هم ترکیه د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو په استانبول کې د افغانستان قونسلګری د طالبانو حکومت سپارلې. ترکیه د دې ترڅنګ چې له طالبانو سره اړیکې لري او څو وارې د طالبانو د پلاویو کوربه توپ کړی، د طالبانو د حکومت د ځینو سیاسي مخالفینو کوربه هم ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ټولنې د نورو قشرونو په څیر رسنۍ او کارکونکي هم اغیزمن شول. په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو د وهلو راپور نه ورکړل شول. زرګونه خبریالان د نه خوندیتوب له امله له هېواده وتو تاړ شول او له نیمایي د زیاتو رسنیو فعالیت بند شو. په عین حال کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی او لږ تر لږه په شلو ولایتونو کې حتی یوه ښځینه خبریاله هم نشته. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی و، باورئ چې افغان خبریالانو او رسنیو په تیرو دوو کلونو کې څه ولیدل.
زما دغه شپاړس کلنه کاري دوره کې تر ټولو ترخه تجربه د اماراتو په وخت کې وه. کله چې طالبان راغله نو موږ د آریانا نیوز کې یو خبري بولتن درلودلو دي. سهار لسونه تر دولس نیم بجو پورې نو دوه نیم ساعت خبرونه به ما ویل.
دا د آریانا نیوز د ټلویزیونی پروګرامونو پخوانی کوربنه نسرین شیرزاد ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هم د یو څو ورځو لپاره خپل کار ته دوام ورکړ، خو په یو نوي نابلده چاپیریال کې له لس ورځنی کار وروسته له هیواد وتلو ته اړ شو. میرمن شیرزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې ولې وطن پریښود.
کله چې میز باندې ناستم خبرونه مې لوستل نو ماته په تاکبه کې غوږ کې ویل چې گزارش پلی شي تاسو غواړی چې یو څه درته وایي. نو سیدو ترانه نو ته خپل راته ویل چې ستاتن دې به کارن شي، طالبان وایي چې ستاتن دې کاري ستاتن دې به کارن شي، ټکرې دې باید پټ کې اته وختان خو دې څک چې ستاتن دې باید داسې پټ کې چې دغه غوونه دې ټول او غاړه به دې کارن شي. دغه سانسورول دغه ډول حالت دغه ته موږ مجبور کړو چې نور موږ کار پریدو، وظیفه پریدو او خپل وطن څخه مهاجر شو.
طالبانو د 2023 کال په مې میاشت کې د ټلویزیونونو خځینه قربانو ته لارښوونه وکړه چې خپل مخونه پټ کړي. د اقدام په هیواد کې دننه او بهر پراخ خبرګونونه او پرول. د بشري حقوقو د څار د سازمان د خځو د څنګ مرستيالې هیدربار هغه محل پر خپل ټوئیټر ولیکل چې د طالبانو د قوانين خځو ته سپکاوی دی او حقونه یې زیانمنوي. د 2023 کال په دوبی کې چې طالبان وخت ورسېدل، زرګونه خبريالان، وزګار او سلګونه نور له افغانستانه وتلو ته اړ شول. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وي افغانستان په تیرو دوه کلونو کې خپلې نیمایي رسنۍ له لاس ورکړې دي. د دې ټولنې مشر ظریف کریمی ازادۍ رادیو ته ویل چې د محل لشلو په زیاتو ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريالا کار نه کوي او لدې مخ کې د بي پولي خبريالانو ټولنې ویلي وو چې په یو لس ولایتونو هلمند، بادغیس، دایکندي، غزنی، میدان وردګو، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او زابل ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريالا نشته. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د خپلواکو رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د رسنیو فعالیت او خلکو ته د معلوماتو د رسولو چارې سخت زیانمنې شوي. ښاغلی بومیا ازادۍ راډیو ته وویل
د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ورکړ شوې شمیرو له مخې شاوخوا 15% خبريالانو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړې دي. یو تعداد له افغانستانه بهر په وتلو او تېښته بریالي شوي دي او ډېر برخه دا اوس هم د افغانستان په کارونو او بازارونو کې په غیر عرفوي کارونو یعنی غیر ژورنالیستي کارونو باندې بوخت دي. د خزینه خبريالانو مشکلات له دې هم زیات دي. تقریبا 95% خزینه خبريالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
د افغانستان د خبريالانو د خپلواک ټولنې شمیرې ښیي چې د شاوخوا 2800 خزینه خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو لډلې لکتر لګه 2300 خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي هم درځوي چې د ټلویزیونونو او رادیوګانو په ګډون له ټولو 1500 رسنیو څخه د لکتر لګه 225 فعالیت بند شوی او ورسره له 8000 زیات خبريالان په کور کې ناستل. ازادۍ رادیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د طالبانو نظر هم واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلی مجاهد پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په دوهم ورځ د 2023 کال د اگست په 18 نیټه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې ویل چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې واوسیږي، خپلواکې واوسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي.
خو یو شمیر افغان خبريالان وایي د طالبانو دا ډاډینه یوازې په خبرو کې و او په عمل کې طالبانو د رسنیو د فعالیت مخنیوي کړی دی. په هرات کې یو خځینه خبريالانه چې د طالبانو لويري غوړي نومې پټ پاتې شوی، په افغانستان کې رسنۍ او خبريالان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. په غزنی کې یو سیمایز خبريال چې دای هم لويري غوړي نومې پر راپور کې یاد نشي هم دا نظر لري.
افغانستان کې بل خصوص د غزنی ولایت خبريالان آزاد نه دي، ډیر قید دي. حکومت په زیات کوشش کوي چې دوی پر تعدد لاندې نشي. کوشش کوي وایي چې مثلا تاسو باید داسې شی نشر نه کړی چې هغه باندې زموږ دښمنان هغه چې مثلا امریکایان دي یا کوپار دي او یا څوک چې خبر نه شي او موږ یې زور نه خنسي. تاسو باید ټول وخت حکومت خوبي ووایي.
پا په تیرو دو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته لسګونه خبريالان نیول شوې دي. یو شمیر د خبريالانو او له هغې ډلې د اریانا نیوز ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو چلوونکي وارس حسرت ویلي چې طالبانو د توقيف پر مهال وهلي ټکولې دي. خغلی حسرت او همکاري اسلام حجاب تیر کال د جنوري په 1 په خپل دفتر کې و چې د طالبانو د استخباراتو کسان ورپسې ورغلل او له تقریبا 4 شپې بند وروسته پرته له دې چې جرم یې معلوم شي له بنده خوشې شول. د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو په وینا طالبانو خبریالان له ساعتونو نیولې تر ورځو او میاشتو پورې په توقيف کې ساتلې دي. افغان وګړی مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت لري له جنوري میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو د خبرونو محتوا هم بدله شوې ده. طالبانو په رسنیو کې د موسیقي، سریالونو او تفریحي پروګرامونو پر خبرولو بندیز لګولی. د افغانستان سترګې په نوم په کابل کې د یو سیمه ایز خبري اژانس مسؤول عابد احساس وایي چې پر سریالونو او ذوقي خبرونو بندیز رسنیو ته درنه اقتصادي ضربه هم ورکړې ده.
د رسنیو ډېرې برنامه بندې شوې، سریالونه چې رامه چې پرسنوي کې تلویزیونونو کې نشرې دي باندې شوې، سټیج شوګانې چې پرسنوي کې نشرې دي هغه باندې شوې، همدارنګ د موسیقي پروګرامونه هغه وټړل شو. دا هغه برنامه چې تر ډیره پورې چې دینه رسنوي او اړیدو ترلاسه او یا دا برنامه په بل اسلام وایي چې د کمپاین او شرکتونو له خوا سپانسر وي چې هغه دغه اواید رسنوي له لاسه ورکړي.
خغلی احساس اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خندونو یادونه هم کوي او وايي حکومتي ادارې خبريالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي، نو ځکه د تحقیقاتي راپورونو جوړول اوس تر پخوا ډیر وخت غواړي. د احساس په وینا پر رسنیو کې انتقادي خبرونه هم محدود شوې دي. پر رسنیو د طالبانو له ځپونکو اقداماتو څخه د ازادۍ رادیو او امریکا غږ اشنا رادیو په څیر نړیوالې رسنۍ هم خوندي پاتې نه شوې. طالبانو د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې پر اف ام څپو د دې دوو رادیوګانو خبرونه بند کړې، خو ازادۍ رادیو خپل خبرونه د لنډو او منځنیو څپو په پیوړي کولو سره له 12 ساعتونو څخه 14 ساعتونو ته وګدې کړې. ازادۍ رادیو همدارس د فیسبوک، انستګرام، ټویټر او یوټیوب په څیر د ټولنیزو شبکو له لارې هم خپل اوریدونکو ته په خپلواک، متوازن او بې پرې ډول خبرونه ته دوام ورکوي. د رسنیو ازادي او آزاد رسنۍ د هرې ټولنې د پرمختګ لپاره مهمه بلل کیږي. آزاد خبريال حشمت وجدانی وای د بیان او رسنیو ازادي د ټولنې د ناخوالو په انعکاس کې خورا مهم رول لري.
آزاد رسنۍ د ملا د تیر په صفات په یو ټولنه کې رول لوبوي. کله چې په یو جامعه کې لکه په افغانستان غوندې چالتہ همیشه د چارواکو لخوا او اندغه سي اغه زورواکي چې په افغانستان کې ژوند کول د دوی نخوا اغه کړنی تر سره کیږي ساغه غیر انساني وي او التا عدالت د خپلاند کیږي. یو وازنه بی طرف مرجع څه کولی شي چې د داغه ناخوالي په مقابل کې د خلک आवाज وچاتو کې اغه رسنۍ ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو له خورا لویو لاستراوړنو څخه بلل کېده. د دې دولسیزو پوګدو کې سلګونه تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو خپل فعالیت پیل کړ او د نارینهو ترڅنګ زرګونه مېرمنو ته په دې برخه کې د کار امکان برابر شو. ډېرې خبريالان او د خبرونو قربانه وایي هغه ورځې پر زړونو اوري چې په آزاد رسنیز چاپیریال کې به کار کاوه. نسرین شیرزاد الهمنه ده چې هغه ورځ به بیا راشي.
موږ په ډیر شوق سره دا کارونه کول دا چې سیاسي خبرونه څه ډول تنظیم کړو، کومې موضوعات ورته انتخاب کړو، په ګډه باندې دا غشپی ورځ مدیریا دیږي او ډیر وخت موږ خپل همکاران سره تیر کړو. افسوس چې دغه وخت لاړو، نو ان شاء الله الهمنه ده چې بیا هم دغه ټکر ته بیرته ورګرځم او ډیر ټینګ فورټ هم لرم. دا زما مسلک زما مینه ده او دې ته بیرته ان شاء الله ورګرځم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
د امریکا د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورسپانې پرون د هغو افغانانو پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته لا هم د امریکا د ویزو ترلاسه کولو په تمه دي. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د خبريالي شکریه صدیقی یادونه سوي چې د شوزو د حقونو لپاره هم مبارزه کوله. په تیر حکومت کې د شوزو لپاره اختصاصي وي د امن کورونه قتل او له هغو شوزو سره مرکه کولې چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله دغه کورونو ته پناه وړې وه. شکریه بل دغه میرمنو سره چې د طلاق اخیستو لپاره محکمې ته تللې یو ځای وه. کله چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې د هغې پر پلرني ټاټوب اهرات هم ولکه ټینګه کړه، شکریا له خپلې کورنۍ سره هڅه وکړه چې له کابله د امریکا په وروستۍ الوتنه کې له افغانستانه ووځي. دوی هڅه وکړه تاجکستان ته ولاړ سي خو ویزې نه درلودې. بلاخره د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې وتوانېده چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ووړي. د سټارز اند سټرایپس ورسپانې په لیکنې کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په زرګونو افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. زیاتې دې ته په تمه دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي. د لیکنې له مخې د شکریې یو هدف د امریکا د کډوالۍ د هغه پروګرام له لارې د امریکا متحده ایالاتونو کې میشتېدل دي چې له خطر سره د مخامخو سویو افغانانو لپاره اعلان سوی او له مخې هغه کسان امریکا ته بیول کېږي چې افغانستان کې د امریکا له حکومت، رسنیو یا هم مرستندویو بنسټونو سره کار کړی وي. خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا چنګولو دوه کاله پوره کیدونکي دي او د شکریې په څیر په زرګونو افغانان لا هم امریکا ته د تګ په انتظار دي. د مقالې لیکوالان وایي که څه هم په وروستیو کې په دې برخه کې څه پرمختګونه سوي خو د افغانانو لپاره د امریکا د ویزو ورکول ډیر وخت نیسي او تر اوسه یوازې لږ شمیر افغانان توانېدلي چې په امریکا کې میشت سي. په پا پاکستان کې میشتو افغانانو په وروستیو کې شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان پولیس ځوروي او پیسې ځینې اخلي. د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ پرون بریتانیا ته په قاچاقي ډول د ورغلو کډوالو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې افغانان هم پکې شامل دي او د یو لنجبان قانون له مخې ځینې رواندا ته لیږل کیږي. د لیکنې په پیل کې د مصدق په نوم د یو 20 کلن افغان یادونه کړې چې رواندا ته د لیږلو په اړه یو مکتوب ترلاسه کړی دی. مصدق چې نه غوښتل تخلص یې په لیکنې کې یاد سي ورځپاڼې ته ویلي خپل ژوند یې په خطر کې واچاوه او په وړو کښتیو کې ځان بریتانیا ته ورساوه. په دې کښتیو کې تر حد زیات کسان سپاره وو او کښتۍ د لارې په اوږدو کې سوری سوچېدوی اړ سول له سرحدي ساتونکو مرسته وغواړي. د بریتانیا د غیر قانوني کډوالۍ د تازه قانون له مخې چې پارلمان تیر میاشت تصویب کړ په بریتانیا کې د هغو کسانو مخه نیول کیږي چې په غیر رسمي ډول یې قلمرو ته داخل سوي او د کډوالۍ پروګرام ته درخواست ورکړې ده. په بریتانیا کې په سلګونو افغان پناه غوښتونکي په قانوني لارو له افغانستانه تر ایستل کېدو وروسته د لنډ مهال واستوګنځیو په توګه په هوټلونو کې اوسېدل. خو دوی ته هم ویل سوي چې له هوټلونو ووځي او خپله د خپلې استوګنې غم وخوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
او سم ساسي را لګل شوی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول کارکونکو اور دنگ سلام علیکم ہیل احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د ګلنار ولایت څخه. زما اسلامي امارت څخه دا وختونه ده چې د الکترونیکی تذکرو بیې ډېرې زیاتې لوړې دي. په دې خو د دې غریب اولس هیڅ واره نه راځي او تذکره بیا داسې یو ضرورت ده چې دینه څو خلاصې دی نه شي او دای په مکالب کړي اوس په ساده تذکره باندې سیم کارت هم نه ورکوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیه کې کموالی راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیه 100 افغانۍ وه، اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوې. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی نو بیا ولې تذکرې بیه دونه لوړه شي؟ په دې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیه ټیټ کړي. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه ورسیږي. زما نوم ګلاب خان اکمل ده، د پکتیکا ولایت وظیفه ولسوالۍ د پتنۍ د کلي یم. غوښتنه مو دا وکړه د مو پیام چیرې نشر شي، دغه د وظیفه تر ویې ورممئ. د ټلیفوني خادي ډېرې وختي منظورې دي، د وزارت لخوا یې مکمل کار خلاص ده. دلته ولاکه ریاست کې څه ستونزه ده او که په شرکت کې ده؟ د سرحدي ولسوالۍ د غرنی ساحې دي، مجاهدینو هم غټې ستونزې دي، د عوام هم ستونزه ده. که دا زموږ پیام نشر شي او مشران یې واړي او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي، نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د دې خبرونه په دویمه انیمایي کې درته تانه څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیزه خبرونه خبرو، خو دا یادونه هم اړینه بولم چې د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر وړاندې هم ژوندۍ اوریدلای شي. ک رادیو کې مو سونه وی او زموږ موجونه نشي پیدا کولای، پر وړاندې زموږه ژوندۍ واوري. خو د دې خبرونه تر خبرولو وړاندې به یو ځل بیا ورګرځو د خبرونو لنډیستا. امریکا متحده ایالاتو په استانه کې د جولای په 20مه د جوړې شوې غونډې دوه اونۍ وروسته د دې هیوادونو ترمنځ ګډه اعلامیه خبره کړې. په دې اعلامیه کې د ټول شموله متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو ټینګار شوی دی. د غونډه کې چې قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا متحده ایالاتو ګډون کړی و. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې له تر هغه لري څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی وشي او د خپل ځان او ګاونډیو سره په سوله کې وي. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې په دې غونډه کې دې هم خبرې شوې چې د افغانستان خاوره نه باید د تاوتریخوالي، د افراطیت، د تر هغه لري د تمویل یا هم صادرولو لپاره وکارول شي. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ادعا کوي چې د جمعې په شپه په کابل کې 15 طالب وسلوال وژلي او د نورو ټپیان کړي. د جبهې په یو اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په دریمه حوزه کې د پولیسو خپل سیمې سره د طالبانو پر پوسی برید کړی او شاوخوا 15 دقیقې ورسره جګړه کړې ده. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه پرې اړه خبرونه دی خوده. د طالبانو حکومت وايي د دوی دارالافتاء بهر ته جهاد بنوم د جنگیالیو لیګل منه کړی. دا خبره زبیح الله مجاهد په نور رسنیو ته یو بیان کې کړی ده. مخکې ځنیو پاکستانی رسنیو او ترخوای ځنیو مهمو چارواکو خبر ورکړو چې دنه طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او د هیواد ته د جهاد لپاره د جنگیالیو تګ منع کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وايي ل خپل نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د خوځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. دې پروګرام پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د خوځو لپاره د ګنډلو ماشینونه جوړوي او په دې برخه کې ورسره مرسته کوي څو له دې لارې خپلې کورنۍ تمویل کړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو لخوا د خبرو شوي شمیرو له مخې په افغانستان کې داړو کسانو شمیر له 9.2 میلیونه څخه اوښتی دی. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به نوې چار سنباله صدر اعظم معرفي شي. هغه دا خبره د جمعې په ورځ له خبري اعلانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړې ده. شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوی د لیک په جواب کې چې د سرپرست حکومت په جوړولو ټینګار کړی ویلی چې د تر اتو ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس ته دومره پیړه نه ده پکار. شریف ویلی ک په دریو ورځو کې سرپرست صدر اعظم معرفي نه کړی شي نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس پکار دی شي. ډیر مننه چې تر دم غړې پر را سره وې او سم لژمنې سره سم تاندې څنګه اونې خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې وزوان لژوند خبرو چې ډیرو مری د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د غوز د کوونکو په اړه خبرې کوو چې درسي نزد کیږي.
تروسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نګدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځې کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نو موړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایې دی یو دی نو تاسو به بیا خوري څه شي چې د سبق وای، یعنی لږه سره د ذهنیت څوک چې سبق وای وخت ضایع کوي، هسي هغه بیا خپل کورنۍ ته خروزی نشي ګټلای، ځکه زمګ ډیری خلک چې دی هغه په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دي ته نه وي چې هغه دی اوس سبق ویلی وي، فقط بس ویزا ده او ورزال ته کار کوه او کورنۍ ته پیسې را لیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنه په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه، یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 یا 1150 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې، ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي، ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دفتونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په غفایل کې لیکلي دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند ډیر بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلې ښکار وي، نهیلې شوی وي، ډول ډول خپګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول، موږ به د دا غو پروپ لوستل او ایډیټ کوبم. ما به د کتابونو هم دغه ژوري خبرې لزان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښونه یوه یوه کرښه خپروله. ډېرې ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2020 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې کچېرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعه ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او لدی کتاب دوی دا زده کړي چې چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو، او یا دا سی یو ستر نه زده کړي شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هر کلی ور کړی، چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې دا سی نوی څه وی چې هغه زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوی او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو بلی دلی وی ډیر ځوانان د خواله رسنې هم له کتابونو لری کړی دي، کچېری دغه ډول خوندور کتابونه چې داغو هر یو کرخه دومره راخون ولري چې اغه د اړ کړی دي چې کتاب ولولي، نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او لزانه داسې یو څوک جوړ کړي چې پراتلون کې دای په خپل یو خلکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو اغیز ولرلی شي، خې پریکړې وکړای شي، او د خبره تنور خلک غوګونی سي.
تاسو مخکې هم خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لګنور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د ځړمایند د دختونو ځړه کتابچې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیرې د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لمړنۍ مسولیت دا ده چې پرېنک د بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشاله ژوند نسی لرلای. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپل جوړ کړي. ډېر ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپل خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تر ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یو کرخه د ژوند بدلولای شي، او ژوند بڼه یو خلوري تسیده کولای شي.
مننه سهار صاحب، کوست دې کتاب یو څو خې خبرې را سره شریک کړي.
زبې یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې ورستۍ پوړې ته د خطلو کوخخ مکړه، هلته چې ورسېدې لبیر تره کته کېدن پرته بل لار نشته. په هر پوړې کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هر ورځ داس څول ولا چې هیڅ څوک نه ولولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅ څوک په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅ څوک کوم ته په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یو هیله ګرځوا چې له نه هیلې دې را ګرځوي. موخه ته د رسیدن لارې اغزنې دي، کوي نزغمي نشي ورسېدې. او تر ټولو خوندور اېدا چې مثلا د وزوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې کچېری دې لګجور فکر پی وکړي، او دغه یو دوه کرخي ولولي، نو د ژوند ور بدلولای شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تباکوي دي. ژوند پر هغه تر ټولو ډیر غمیدلې چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زمګ ډیر ځوانان به تاسو لیدلې وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، ل ډیرو خو کارونو نه په دې خاطر باندې را ګرځي چې وای تو درې پلانکې به سوای، تو درې خلک به سوای، خپلوان به می سوای. د دې د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په دې کې وي، یا د په اړه باندې فکر کولای شي، یا د دې غتوان لري چې هغه کار وکړي شي، دغه د خلکو خبرې لدین راګرځوي. نو کچېری دغه شی وړي وړي خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډم چې دی به خپل لار په خپل ځان ته سیده کوي، او خپل پریکړه په خپل کوي.
د
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیر ساعت اوریدل شي د ماخام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصيږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دی اورو
یو د مکتب فشار د سونه یو د کورس دی بیا بل ورځ سی کورس یو میاست خلاص ولا سی کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سی پلاړه ډارې دلو سم جواب نه سم ورکوله شیان موږ خپل خز د کړي اوس سم زو سی پلاړه ته کې نه ستل شي پختنه کول دیار میاست به پختنه شکول سی هغه به سی ورته کې نه ستل شي مزدا هغه هم دی دا وته بیا وهل به ټکول به نوم به مراد باندې کې خود اس تقیر اور به دی بیا سی کورس تل د زړه مو کورس نه کې کورس نه لاړ سی مکتب ته
دا وم ټول کې زده کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د په سیر ډیر ځکون کې لانور هم لا درسونه زړه توري کړي
استادان دی ریوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نو ټوای چا ځان نه وی خیا غو تنه وای تا څنګه زده د کنه سیز دادې مې وحید ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لارس بیا ټول زوای دیو سم نام ژتوري استاد نام وحی زرم نه کی سر مکتب تلارس
ځینی خون کې او د کورنۍ مشران فکر کوي کدوې زده کوونکې ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لختل چې هر خواته کږي هغه کږيږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کو یا چپه کو یا سره کې جوړ کو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو زی داخلي دی باید هغه کار دای باید لوبي وکي دی لوبي په وخت دای باید خوب وکي دی خوب په وخت کې دای باید درس وای کې نه وي ته باید د زمينه سازي ورته وکي چې دای درس وای. مطلب د ډب او ادب کې څو سره وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس وای بل باید هڅونه وکي د ماشوم غو فطري غوښتنې موږ ورو وجلې اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته لول تاسو درس نه کوي موږ وی وهلو تحقیر کولو به خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او مکتوي خ درس ته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره به مختلفو کورونې ته دند به کتل هغه به هپرین نه کو او کوم درس هم سنو بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځند تکرارو
ډیر کله هغه زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا غدي هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړی درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کم وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي د خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په خډول نشي زده کولای.
ما خپل د صحت څخه د چي اول د سي درسي چاپريال ورته جوړ کما د خپل اولادونو لپاره دوی راکینو ما درس وای ز خپلم کتاب وایم او دوی هم حسوم ما رویم داسه د سي وسره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګما یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې ال ته په خونځي کې دوی تهدید شي عموما په افغانستان په خونځي کې دا یو معاملې ده چې اوسم او سازان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلق ځان نه بولي حتی په دې شخصي خونځي کې هم د سي دي ز غواړم چې یو مهربان پلار دی مهربان ګریف سپات باندې دوی سره وو سم هته دوی ماته عادي سنځو وي عادي مشکل وي زلو دوی سره مرسته وکما.
ډاکټر محسن حسن وای هغه زده کون کی چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کومبل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړی کلونو کې غو مخري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري د خپل اولادونو وګوري چې دوی ولې درس نه وای په کور کې 15 ماشومان دي په 15 کې درې درس نه وای دوی وای د غدري ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ولې لري یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضا که چیرته دوی استراب ولري یا مور او پلار وډار شي ورختایي ولري هم درس نشي ویلی او یا کېدای شي دوی دومره تهدید شي په ښوونځي کې په ماحول کې په کورنۍ کې چې دوی په نور رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده مي خو صرف کې بغه نشي اظهارولی تختی مخې ته به نشي پورته کېدلی دغه به ډاکټران ته مراجعه وکړي روغتون ته لاړ شي هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه وشي په لومړیو کې درملنه اسانه ده او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي د دو تشخیص وشي دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي کوم مزامینو سره علاقه لري په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري له استادانو ډاریږي په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ که چیرته ناروغ نه وي په موږ برخو کې په موږ مزامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له حقوق د کونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي او کچري کورنۍ یا خون کې زده کونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي پایلې څه کیږي په همدې اړه مو د خون او روزنې له یو متخصص شکر الله لیوال سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدی چې یو ماشوم خونځي ته داخليږي مخکې د خونځي داخلو سره سره باید په کور کې کار وسی په ټولنه کې کار وسی د کوډکستان کوم مراحل چې دغه باید باندې نظر کې ونیول سي بیا چې کله خونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ امادګي ځان سره ولري د دې سره خو کې خونکي باید مسلکي توګه د زده کړو چارې په خونځي کې مخته بوزي هر خونکي مخکې لدی چې هر درسي ساعت شروع کړي کاغه په هر ټولګي کې په هر درجه کې وي باید ارزیابي شاګردان نو ولري چې زموږ شاګردان په کومه کټګوري کې دي کومه برخه کې دي د دوی د زده کړې د اخس د غستیج لیول په کوم مرحله کې ده په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي فرض مثال یو موضوع ده کولای شي شاګرد په عملی کار سره واخلي یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډه سره واخلي یو بل موضوع ده کله شاګرد په تشریح بډه سره واخلي ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکې چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کی نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي دغه نه باید استادان استفاده وکړي
کچره یو زده کوونکی چې درس هم نزد کیږي وو وهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې آیا د به مجبور شي چې لړ شي درس وایي کنه نور به هم لخپلو درسونو سره رابطه کمزور شي
لبته مرغه په زموږ پټونه کې داسې وګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولونه نه تر سره کیږي او خون کې کوشش داسې کوي چې همیش خپل مهمه موضوعات له تاریخوالي سره له شاګردانو سره مخ ته بوزي در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري کومه نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاریخوالو بغیر ماشومان کولای شي خاص ذکر تل سره سوي ولري تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغ زده کړې وړاندې کوي نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري لغنه ورسته باید دغه درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه مشوم ته سخته تمام نسی ولا وګر کوم موضوع سختي دا مسلکی وړتیا به دوستا سره موجود دي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګر چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېني تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشته. در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي او دغه تجربه زموږ خوند کې کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده که هغه منفي اړخ وو که هغه مثبت اړخ وو. منفي اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همدا دوی ته مثبت کاریږي چې ما شاګرد وو هغه خلک کېناسته په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولې استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کېږي؟
تر ټولو مهم فکتور چې د کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
نصیحتو ندی کوی راتا ای های های ای های های نصیحتو ندی کوی راتا کونیم غکو ندی کوی راتا نصیحتو ندی کوی راتا ستو ندی کوی راتا ای های های ای های های وارشی ستو ندی کوی راتا کونیم غگونا دی کوی راتا نصیحتو نا دی کوی راتا نصیحتو نا دی کوی اشارتونه دی کوي راتا هو اشارتونه دی کوي راتا کونیم غونا دی کوي راتا نصیحتونه دی کوي راتا ای نصیحتونه دی کوي راتا ای ہے 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 نصیحتونه دی کوي راتا